کوم نننې مازیګرنې خبري مجلې ته خرغلاست امریکایي سناتوران وای پاکستان ته په صغر د ویلې دي چې د حقانی شبکې په ګډون باید د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي او په پېښور کې د افغانستان قونسلګری وای په پاکستان کې ډېر افغان کډوال غواړي په ډلېز ډول خپل هیواد ته ستنه شي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
کابل ته د امریکا د کانګرس للی پلاوی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم سي، له دې هیواده به د ټول نړۍ امنیت ته خطر پېښ سي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د امریکا د سنا له هیئت سره په کتنه کې له پاکستان سره د دوستانه اړیکو جوړولو لپاره پر خپلو ناکامو هڅو خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي یان سلتنبرګ وایي له افغانستان سره همکاري ته تیار دي. پوره خبر نو اوري. کابل ته د امریکا د کانګرس للی پلاوی نن خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم سي، په دې هیواد کې د نړیوالو ماموریت به ناکام او نړۍ ته به له دې ځایه خطرناک عواقب مخامخ سي. جمهوري غوښتن کې سناتوري لنزي ګراهام نن په کابل کې خبريالان ته وویل زه حتی د 2000 او 900 عسکرو په موجودیت کې چې امریکایي دلته لري د بری ډاډ نه لرم، خو که چیرې دا عسکر د اوباما اداره 15000 ته راټیټ کړي د ناکامۍ ضمانت یې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل له پاکستان سره د دوستانه اړیکو جوړولو لپاره د دوی پر ټولو هڅو سربیره د حقانی شبکې په څیر افراطي ډلې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله کوي او حمله یې زیات کړي دي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې له مشر سناتور جان مکین او ورسره نورو سناتورانو سره وکتل. دا خبر پاڼه څرګندوي چې د امریکا د سنا پلاوی د شې حکومتداري د اداري فساد په وړاندې په مبارزه او د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. د کانګرس دی پلای ویلي چې افغانستان له تروریزم سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت په ښه ډول سرته رسولی او له دې امله دوی پر پاکستان ژغ کړی دی چې په عمل کې د څرګند کړي چې د افغانستان له امنیت سره همکاري ته تیار دي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ د افغانستان له امنیت سره د خپلو همکاریو یو ار بیا ټینګار وکړ. سولتنبرګ نن په بروکسل کې خبريالانو ته څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره مهم دی. دا وایي موږ به تر 2016 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت جاري وساتو او تر 2020 میلادي کاله له دې هیواد سره دفاعي او امنیتي مرستو ته ژمن یو. سولتنبرګ څرګنده کړه چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي د ورسا غونډې ته د حکومت د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پلان طرحه بشپړه سوې ده او هلته به بحث ته وړاندې شي. حنیف اتمر نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دوی هیله لري چې د ورسا کنفرانس به د افغانستان او نړیوالې ټولنې د همکاریو د پراختیا لپاره یو بل مهم ګام وي.
دې کنفرانس موفق بشه و از اهمیت خاص بر آینده افغانستان و منطقه و مخصوصا در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود.
په ورسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د جمعې او شنبې په ورځو جوړیږي چې د افغانستان وضعیت د بحث له مهمو مسلو دی. ښاغلی اتمر نن په کابل کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه او له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي به هم په کنفرانس کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نن په دې هیواد کې پر وسلوالو ډلو ژغ کړی چې په اختر کې د له حملو لاس واخلي او د په وینا د زغم او پیرزوینې د دغو شیبو درناوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو په پیغام کې چې نن د یوناما مطبوعاتي دفتر خبر کړی خلکو ته د اختر د مبارکۍ یادونه شوې او ژمنه شوې چې ملګري ملتونه به د افغانستان سولې ته د خپل مرستې تعهد ټینګ وساتي. او د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لومړی ورځنۍ مسابقه نن په ایډنبرا کې روانه ده. په چا سکاتلند ګټلې او غوړی بللې چې بالینګ وکړي. بیټینګ افغانستان پیل کړی او تر دې دمه د افغانستان لوبغاړو په 9 شو او اورونو کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 180 منډې کړې دي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په استانبول کې وویل د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له هر لوري سره همکاري ته تیار دي. د سعودي عربستان خبری رسنی وای په جده کې نن د امریکا د قنصلګری پر وړاندې په انتحاري حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا په حمله کې د خپل حمله کوونکی وژل شوی دی. په جده کې د امریکا د قنصلګری خبر پاڼه وایي چې په حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د حملې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره ژمنه وکړه چې په پیښه کې شکیل کسان به مجازات کړي. او پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا سیمه کې د مونسون باران له امله او شدید سیلونه راغلي او لږ تر لږه 3 تنه یم رکړی دی. د دوی په وینا یو څلوېشت تنه زخمیان دي. د پاکستانی چارواکو په وینا زیات تلفات په چترال کې وو چې یوازې د اورسون په نوم په یوه سیمه کې 9 تنه بیګا سیل وړي دي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله او ری وړاندې په همدې خپرونه کې و باورې چې د امریکا د سنا دوه مخکخ غړي وایي پاکستان ته په زغرده ویل دي چې د حقانی شبکې په ګډون باید د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت 15 جګپوړي چارواکي د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ پر فارغانو د انتحاري حملې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو استازو ویلي چې غواړي په ډله ییز ډول هیواد ته ستنه شي.
کډوالو خپله دعوه وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته روسه د اختر نه لاړ شو او دت وکړو.
او چارواکي وایي د زابل ولایت په خاک افغان تنګي کې 24 طالب وسلوال په خپلو بمونو الوتی دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زمونږه غږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. امریکایي سناتوران جان مکین او لینزی ګراهام وایي پاکستان ته په زغرده ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته کړي. دوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د امریکا او پاکستان د ښو اړیکو لپاره ضرور ده چې د پاکستان حکومت دلته د وسلوالو او په خاص ډول د حقانی شبکې پر ضد نور اقدامات وکړي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
امریکایي سناتوران جان مکین او لینزی ګراهام چې تازه له پاکستان څخه کابل ته راغلي وایي د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخه ونیسي. دوی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري ناسته ویل چې د امریکا او پاکستان د خیمه ملګرتیا با وجود هم د امریکا متحده ایالات توقع لري چې پاکستان د داعش حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد لا ډېر اقدامات وکړي. پر ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې. له پاکستان سره زموږ د ملګرتیا اړیکو او د ګډ کار د اهمیت په اړه چې باید داعش او حقانی شبکې ته ماته ورکړو. خو له پاکستان څخه زموږ د قوي ملاتړ او ملګرتیا سربیره موږ د حقانی شبکې د فعالیتونو د کمیدو او له منځه وړلو هیله لرو او په ورته وخت کې د نورو هغو تروریستي ډلو چې په پاکستان کې فعالیت کوي. روانونه د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو څلور کسیزې ډلې پاکستان ته سفر وکړ او هلته یې د راحل شریف په ګډون له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته وکړل. وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې له جان مکین سره د لیدنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې دفاع وکړي. یادو امریکایي سناتورانو همداراس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه څخه حمله دنه وکړه. په ورته وخت کې بل امریکایي سناتور لینسی ګراهم بیا وایي چې په افغانستان کې باید امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه پریکړه د محلويش لمخې نه بلکې موجوده حالات ته پکتو وشي. نو موړی وایي ولسمشر اوباما باید د عراق له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې د حالاتو د کابو کېدو لپاره د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي.
The president decides 9800 they would be welcomed here.
دی وی کولس مشر اوباما په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي. دلته به تری هر کله وشي. خو ولس مشر غنی مونږ ته ویلي چې په دې اړه به د اوباما له هر ډول پریکړې هر کله وکړي او ولس مشر باید په دې اړه د عراق له تجربې په ګټه اخیستنې پریکړه وکړي. دوه امریکایي سناتورانو له ولس مشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلي وایي دواړو ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان څخه یې په واضح توګه غوښتنه کړې څو د ترهګرو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای به وایي دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه دا ډول غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي خو پاکستان تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. ښاغلی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو په پاللو کې خپلې ګټې ګوري او دوی ته تر هر څه وړاندې خپلې ګټې مهمې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړې چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکې د ورسا په غونډه کې به د افغانستان پلاوی نړیوالو ته د تروریزم د ځالو د په نښه کولو په برخه کې قناعت ورکړي. محمد حنیف اتمار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان لوری به په دې غونډه کې د پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر رول هم له نړیوالو سره خبرې وکړي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې افغان لوری د ورسا په غونډه کې نه یوازې د افغانستان لپاره په مرستو غږیږي، بلکې نړیوال ټولنې ته به د تروریزم سره د مبارزې په ډول هم خبرې وکړي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د ورسا په غونډه کې به افغان پلاوی روښانه کړي چې د سیمې ځینې هیوادونه باید د ثبات په خاطر په خپلو پالیسیو بیا غور وکړي.
اگر قرار باشه راجع به تروریسم گپ بزنیم
دی وی کټکل شی وی چې د تروریسم په اړه خبرې وکړو یا په سیمه او د افغان په وړاندې تروریستي جنگ سړل کیږي، ناممکنه ده چې د پاکستان رول ته اشاره ونی شي. اصلا دا جنگ د پاکستان اردو لرو لپاره توجیه نه لري.
اردوی پاکستان
د افغانستان لپاره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو لپاره د ورسا غونډه راتلونکو اونۍ په پولند کې جوړیږي چې د ښاغلی اتمر په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر هیله من دی چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره هر کال د 5 میلیارد ډالرو مرستو تر څنګ د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره هم مرستې اعلان کړي. ښاغلی اتمر وایي دا کانفرنس به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مرستو یو نوی باب پرانیزي.
کانفرنس
دی وی دا کانفرنس به د توریزم سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنو ډک وی او هیله ده چې دا به د افغانستان او نړۍ ترمنځ یو ارزښتناک ګام وي. لدی وړاندې په 2012 کال کې نړیوال ټولنې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره د 5 کلونو لپاره د مرستو ژمنې او له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په پروسه خبرې کړې وې. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې، چین او هندوستان په څیر هیوادونه له افغانستان سره د ګډ دښمن ځپلو پر اساس مرستې کوي او هیله من دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د هغې زیان ته په کتو د تروریزم د ملاتړ پر ځای مبارزې ته زړه ښه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو ټول قطعې د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. له کابله رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت په یادو ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
د دې لپاره چې زموږ هیوادوال د اختر ورځې شپې په خوښۍ سره تیرې کړي، د روژې له 15 څخه په دې خوا مو ګډ امنیتي تدابیر نیولي چې ډېری ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیري مو په خپلو دندو کې حاضر وي. هڅې دا دي چې موږ وکولی شو د احتمالي حملو مخه ونیسو.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه، د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. هغه وویل چې اوس هم په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو له لوري امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دښمن د تحرکاتو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خپلو ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست کمال ساده د اختر امنیتي تدابیرو ته په جوړه شوې خبرې غونډه کې وویل،
له ټولو خلکو نه، له ځوانانو نه، له دې ماشومانو، له کورنیو نه غوښتنه کوو چې دوی په اخترونو کې خپلو ماشومانو ته پلاستیکی ټوپکې، توپانچې، پټاس، پټاقې دا ونخلي، ځکه چې دغه هم اجتماعي هم ځاني نقصانونه لري. یو ناوړه کلتور فرهنګ چې دی هغه رامنځته کوي، اقتصادي زیانونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړیو انتحاري حملو د ولسي جرګې د غړیو اندېښنه راپارولې او ټینګار یې کړی چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې اړه یوه ملي اجماع راوبولي.
په همدې حال کې د زابل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالب وسلوالو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې د یولسو ځانمرګو په ګډون ټول څلورویشت طالبان پکې وژل شوي دي. د زابل ولایت د چارواکو د دې ادعا په اړه سید شاه سقیم نور جزئیات اوروي.
پیښه نن سهار د زابل د خاکی افغان پتنګي کې د طالب وسلوالو په یو کمپ کې شوې ده چې پکې یو لستنه ځانمرګي او څور لستنه طالبان په خپلو بمونو الوتی دي. په وژلو شویو طالبانو کې د خاکی افغان لپاره د طالبانو د ولسوال ورور هم شامل دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي نن سهار یې له کشفي ارګانونو څخه راپور ترلاسه کړ چې د پنځو بجو په شاوخوا کې د طالبانو په دغه کمپ کې چاودنې شوې دي. یو ځانمرګي په ځان پسې بمونه تړل، لس نور ځانمرګي او څور لس طالبان پرې راټول وو چې له یو ځانمرګي څخه ځان الوزول شوی دی. دی وایي د سیمې اوسېدونکو هم ورسره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده. فراهی وایي داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي دي چې د طالبانو په منځ کې د خپل منځي شخړې له امله یو طالب د ځانمرګي ریموټ کې ښکلی دی، خو وایي زړه ته یې نه لویږي چې داسې پیښه دې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اختر په شپو کې طالبانو پر ګڼو دولتي ودانیو او حکومتي چارواکیو د بریدونو ګواښ کړی وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت د هغو پنځو چارواکو معرفۍ ته په تمه دي چې د کابل د خونړۍ حملې په تړاو یې دندې ځنډول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د دې کسانو دندې وروسته له هغه وځنډولې چې د میدان وردګو د پولیسو د زده کړې د مرکز تر دیرشو زیات فرغان په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د کورنیو چارو وزارت د پنځو چارواکو کار ځنډول به د خبرې پای نه وي. هغوی به د افغانستان لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. د لوی څارنوال ویند بصیر عزیزی ډاډ ورکوي چې د دغو کسانو دوسیه به په دقیقه او مسلکي توګه وارزول سي. د له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل، تاسو ډاډه اوسئ چې د دې دوسیې په اړه تحقیقات به په چټکۍ سره په خپل وخت ترسره سي او نتیجه به یې افغانانو او مطبوعاتو ته وړاندې سي. په کابل کې د پنځشنبه د ورځې له خونړۍ حملې سره په تړاو به د کورنیو چارو وزارت دغه پنځه چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. دا کسان د میدان وردګو د پولیسو د زده کړې د مرکز قومندان جلال الدین رګبار، د عمومي تعلیم او تربیه قومندان الهام وردګ، د عمومي جلب او جذب قومندانۍ د غړیو رئیس عبدالمجید صادقي، د تعلیم او تربیه قومندانۍ مرستیال سردار محمد کوهدامني او د اداري معینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب د عمومي قومندانۍ سرپرست محمد حسن عالمی دي. یو شمیر د حکومت د دې پریکړې مخالف دي چې دا کسان باید لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. عتیق الله امرخیل له هغوی څخه یو کس دی.
دا چې د چارواکو دندې ځنډول سوي او هغوی لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږي دا یوه ضعیفه پروسه ده. قوي پروسه دا ده چې دوسیه یې عسکري محاکمو ته وسپارل سي. عسکري محکمې له هغوی پلټنې کوي ځکه هغوی مسلکي دي. په لویه څارنوالۍ کې مسلکي کسان نشته، خو د لویې څارنوالۍ ویاند وایي چې د افغانستان له قوانینو سره سم به د ملکیانو دوسیې ملکي څارنوالۍ ته او د نظامیانو دوسیې نظامي څارنوالۍ ته معرفي کېږي. عزیزي زیاتوي چې د لویې څارنوالۍ نظامي معاونیت د امنیتي او نظامي چارواکو د دوسیو بررسي پر غاړه لري. ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې حکم ورکړ چې د دوو پنځو چارواکو دندې په خپلو وظایفو کې د غفلت په تور وځنډول سي او دوی باید لویې څارنوالۍ ته معرفي سي. د ولسمشر د عدلي او حقوقي چارو د سلاکارۍ بورد رئیس نصرالله ستانکزي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. له هغه مو وپوښتل چې د افغانستان په قوانینو کې د هغو امنیتي چارواکو لپاره څه مجازات دي چې په خپلو دندو کې په غفلت تورن سي.
د افغانستان او لکه نورو هیوادونو په قوانینو کې جرم د یو غیر قانوني عمل ترسره کول یا د یو قانوني مکلفیت نه سرغړونه ده. د توګه په افغانستان په حقوقي نظام کې دوه ډوله جرائم لرو. یو اجرایي جرائم هغه جرائم دي چې شخص د قانوني عمل نه ترسره کوي، پر ضد عمل کوي، یو قانوني عمل پر ضد اقدامات کوي. بل ډول اهمالي جرائم دي، هغه جرائم دي چې شخص خپل قانوني مکلفیت نه ترسره کوي. په دې توګه دواړه جرائم جرم ګڼل کیږي او قانون ورته جزا ټاکي. د دغه محترمینو په ارتباط هم باید وویل چې دوی د یو اهمالي جرم مرتکبین شوي چې یو ډول د وظیفې نه اجرا کول دي یا په وظیفې کې غفلت کول دي. په دې اساس د افغانستان د جزا په قانون کې او همدارنګه د عسکري جرایمو په قانون کې دوی ته مجازات په پام کې نیول شوي دي. په طبیعي ډول د عسکري منصوبینو او نظامي منصوبینو جزاګانې د ملکي جزاګانو نه د افغانستان د عسکري جرایمو د قانون له مخې شدید دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې د کورنۍ چار وزارت دغو پنځو چارواکو په خپلو دندو کې غفلت کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حکم کړی و چې د بسونو له لارې د سرتیرو له ډلهییز انتقال څخه باید ډډه وسي. د پنجشنبې په ورځ دوو ځانمرګو بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د قلعې حیدرخان په سیمه کې د میدان وردګو د فارغو سویو پولیسو پر بسونو حمله وکړه. په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شول او 9 ټپیان شول.
د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ ټولنه وایي چې یو شمیر جګپوړي امنیتي چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق او د کانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی نن آزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ له اداري فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. قدر من اوریدونکو په دې اړه راپور د سبا سهار په خبرونه کې اوریدای شئ. زموږ راکله آزادۍ رادیو اوري او سم ورزو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د کډوالو د چارو افغان چارواکي وایي په دې هیواد کې د کډوالو آزار او ځورول دوام لري. د نویو راپورونو لمخې د پېښور پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لاس افغانان نیولي چې د راپورونو لمخې د هغو د نیولو لپاره هیڅ راز دلایل هم نه دي وړاندې شوي. ملالۍ بشیر په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان په قنصلګرۍ کې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو له مسؤل عبدالحمید جلیلی سره په دې اړه مرکه کړې.
مهاجرین اوس قانوني حق لري تر شپږو میاشتو پورې دلته واوسیږي تر څو پر چې د پاکستان کابینې د مزید وخت په خاطر فیصله کوي. په دې اساس باندې هیڅ امنیتي ارګانونه حق نه لري چې په پاکستان کې مهاجرین په آزاد کړي، لیکن متاسفانه دا لړۍ روانه ده.
آیا شپږ میاشتې د دې خلکو د ثبتولو، کارت اخیستلو یا بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره کمې نه دي؟
7 میاشتې مخکې چې د پاکستان د سفران وزیر صدر بلوچ کابل ته راغلی و، اوس لیټ د سره دا فیصله شوه چې مهاجرین ته د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې وخت ورکړی دی. هغه کې پاکستان حکومت یو شرط کېښوده چې دا مصوبه به زموږ وفاقي کابینه تصویبوي، د هغې نه وروسته به پاکستان حکومت دا اعلان کوي. له بده مرغه کوم وخت کې چې د مهاجرینو دا د وخت را پوره کېدو په دغه وخت کې پاکستان کې داسې سیاسي حالات راغله د وزیر اعظم په ارتباط باندې، مثلا د پاناما لیک خبره وه، اوسنی کوم نوټیفیکیشن چې دی دا د دې خاطر دی چې هغې کې دا تذکر شوی چې مزید وخت په حکومتونو د خاطر واوسیږي چې د مهاجرینو په اړوند باندې د یو ستراتیژي او د میکانیزم په اساس باندې د مزید وخت سپیسیفیک فیصله وشي. نو دې په خاطر باندې امید دی چې د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې پاکستان حکومت ابینا د فیصله وکړي او د مهاجرینو ته وخت ورکړي.
ویل کېږي یو شمېر افغان کډوال بل اختر وروسته له پاکستان افغانستان ته ستانه سي، دا معلومات څومره کره دي؟
د تورخم د واقعې نه وروسته ځینې موضوعات دلته داسې پېښ شوي چې د مهاجرینو آزار او وضعیت هم زیات شوی دی. په دې اساس باندې د مهاجرینو کومه نمایندګي چې پېښور کې د یو لوی کمپاین باندې دا تقریبا درې میاشتې مخکې دا شروع کړو، ټول کیمپونو ته مخته سفرونه درلودو، د کیمپونو مشرانو سره وغږېدم چې افغانستان ته لاړ شي. هغې نه وروسته څو ورځې مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان کې محترم سفیر صاحب جناب داخل واک پېښور ته راغلی، موږ ورته دا ټول کډوال مشران او نمایندګان هم ورته راغونډ کړي وو. نو کډوالو خپله دا وعده وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته وروسته د اختر نه لاړ شو او عودت وکړو، خو یو شرط به کې خو چې د دې خطره زمونږ د خطره داسې یو زمينه برابر شي چې یو ګډوالو یو لوی هیات د افغانستان د اسلامي جمهور سره وکتل شي او ملاقات وکړي. په دې اساس محترم سفیر صاحب او محترم قونصل صاحب سره وعده کوي چې دا زمينه به زمونږ برابر کړو او د دې په اساس باندې ګډوال غواړي چې رئیس جمهور دا غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو ځای په ځای کېدل چې دا په یو استراري پروګرام کې ونیسي. واضح وایي چې فقط موږ ته د یو سرپناه راکړه شي، موږ ټول غواړو چې په کتلوي شکل سره باندې افغانستان ته اودتو.
په پېښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو مسؤل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په مخکې د دې خبرونې وروستي راپورته که څه هم افغان حکومت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه راپورونه څېړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه افغان چارواکي تورنوي چې د ایران په خاطر دا مسله نه تعقیبوي. د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سوریې ملي ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو افغان چارواکو په دې اړه ځکه کوم کار نه دی کړی چې نه غواړي ایران د ځانه خپه کړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا افغان حکومت وایي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون شکایت څېړي، خو له بل پلوه سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان چارواکو تور لګوي چې د ایران د خوشاله کولو لپاره نه غواړي دا مسله تعقیب کړي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادي راډیو ته وویل حکومت ځکه تر اوسه دا مسله نه ده تعقیب کړي چې نه غواړي په دې کار سره ایران له ځانه ګیله من کړي.
کشور ایران از مجبوریتای مهاجرین استفاده میکنه.
دوی وایي ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو استفاده کوي، هغوی د سوریې جګړې ته لیږي. د سوریې مشروع مخالفینو افغان ولسمشر ته شکایت کړی وو، خو لکه څنګه چې د افغانانو حق کې د هغه سي د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر په دفاع کې پاتې راغی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه سخت شکایت کوم چې ولې دفاع نه کوي، او زما په نظر علت یې دا دی چې نه غواړي ایران ترې خفه شي. ښاغلي کابلی ټینګار وکړ چې د سوریې د رژیم مخالفه ډله نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، او که افغان حکومت یې شکایت سم ځواب نه کړي په نړیواله کچه به د افغانستان لپاره بدبینۍ وپاروي. افغان حکومت ویلي چې د د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو څه وخت مخکې دوی ته شکایت لیږلی چې د ایران لخوا افغانان د هغوی پر ضد جګړو ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په تیر موقف ټینګار وکړ چې ګواکې د دغه شکایت په اړه څېړنه کوي او دا کار وخت نیسي. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ایران حکومت زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. یو شمېر د افغانان د جګړو پر وخت نیول شوي هم دي چې ویډیوګانې وخت نا وخته پر فیسبوک راوتلي او ښکاره کوي چې شکنجه شکنجه شوی هم دی.
عنایت حسینی
از افغانستان بخاطر طول آمدنه.
حیدر محمدی افغانستان بلخ مزار شریف شلگر از افغانستان آمدیم ایران، از ایران آمدیم سوریه.
د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په غبرګون د بشري حقونو مدافع ډلو او افغانانو څو ځله خپل غږ پورته کړی خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپو فهیم کودامنی وی د سوریه د انقلابي ځواکونو ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی خو افغان چارواکو په دې اړه جدي پلټنې نه دي کړي او د هغو ډلو مخې نه ده نیولې چې له افغانستانه دا کسان سوریه ته لیږي.
متاسفانه حکومت افغانستان همو حلقات را که
دی وی له بده مرغه افغان حکومت هغه کړی چې سوریه ته ترورستان لیږي تر فشار لاندې نه دی راوستي او دې مسلې ته رسیدګی نه ده کړې. دا کار کولای شي نورې ناوړه پایلې هم ولري. ځینو سنی افراطي ډلو ته دا پلمه په لاس ورکوي چې د داعش او نورو افراطي سنی ډلو سره یو ځای شي. ښاغلی کهدامنی وویل هغه اشخاص چې د ایران په پلوي وخت ناوخت غږ پورته کوي په حقیقت کې هماغه کړی دي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو کلک ملاتړ کوي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د امید مرزبان سټوډیو ته راغلی.